وای پکتیا اوس محل یو سل او یا زره دو سوه شل هکتاره زنګلون لري او کلک هوټ لري چې د سیمې د اوسیدونکو په ملاتړ دا شمېره په راتلونکو کلونو کې نوره هم لوړه کړي. له خلکو سره د ځنګلونو د ساتلو هوډ وروسته له هغه پیاوړی شو چې تیر کال یوازې د پکتیا له غرونو څخه 10,600 میټریک ټنه جلغوزي له هیواد بهر ملکونو او په ځانګړي ډول چین هیواد ته صادر شول. اصیل زاده، ازادي راډیو، پکتیا.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. زه محبوب شاه محبوب يم او یو ځل بیا د آزادی رادیویی مجله د یوې نوې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. نننی رادیو مجلمو په یوشمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخکولې کړي. د غزنی د بالاحصار په اوسنی وضعیت مو راپور برابر کړي.
درې واره ونړیدو، اول په اول شپه ونړیدو او دوه ورځې وروسته هغه خور ونړیدا.
فنکار برخه کې لیکوال او شاعر اکمل ظاهر سره د هغه په فن خبرې کوو.
نو به غوته دا خبره وکړل چې موږ تاسو دا خبره کوو چې موږ چرته می ولله تعالی زموږ سره ده، موږ سره ده. نو ته په بنگله کې اوسې، تاسو سره تر زده خټو په کور کې اوسې، ما سره ده غلط.
په زرپانه کې به لند کیسه ل بی سا سره خبرې واوري.
دلته زما لیدو ته خلک راشي، سر تر پای راته وګوري، بیا رانه تیر شي، یو نیم یې زما پر پختي.
په ادب جام کې به د سالم محمد کندهاري احوال واوري
او د ابتدایي دورې لستلو څخه وروسته بیا په حبيبي مدرسه کې د ښوونکي په توګه ټاکل شو.
او په ریښمن خیال کې به د څنزل ګل مشاعري یو لنډه برخه واوري.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د خبرونه په پیل کې فرشتي غنی ته وکیو چې د تیریونی فرهنګي خبرونه راووروي.
لوګر کې د سولې ګل په نامه د سنځل ګل دودیزي مشاعرې د 14مه دوره غونډه وشوه. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت دغه ولایت د مسؤلینو، شاعرانو، لیکوالانو، ادیبانو او ځوانانو په ګډون په پل علام خار کې جوړه شوه، د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفیق پوپل، د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرستی حسینې صافی پیغام ولوست. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرستی په پیغام کې له ټولو شاعرانو او ادیبانو څخه غوښتنه شوې ده چې په خپلو شعرونو او لیکنو کې د افغاني اصیل فرهنګ پیاوړتیا او ودې ته جدي پاملرنه وکړي. د لوګر والی محمد انور خان اسحقزی هم د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د رئیس عبدالمتین بیک پیغام ولوست چې په هغه کې د افغانانو ترمنځ پر یووالي، سولې او پیوستون ټینګار شوی دی. په مشاعره کې شاعرانو، د ترانې ټیمونو او ممثلانو د سولې، ملي یووالي، اتحاد او اتفاق، د جګړې او تاوتریخوالي د پای ته رسولو، ښوونې او روزنې، فرهنګي ارزښتونو ته د پاملرنې او له قانوني ماتونکو سره د قانوني چلند په باب خپل شعرونه ولوستل او تمثيلي ټوټې اجرا کړې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهاند محمد رسول باوري په کابل کې د یونسکو د فرهنګي څانګې له استازي سره په ناسته کې د جام څلی د ټینګښت په خاطر د اقداماتو پر ډیر ژر پایل ټینګار وکړ. په غونډه کې د غور د جام څلی د څیړنې او د هغه د ټینګښت په خاطر د اقداماتو د پایل په مخه افغانستان ته د یونسکو د ماهرانو او لرغونپوهانو د ډیر ژر راتګ په باب خبرې وشوې. په ناسته کې پوهاند باوري وویل چې یونسکو د نړۍ او افغانستان په کچه یو معتبر سازمان دی او هیله کیږي چې دغه سازمان د تاریخي او فرهنګي میراثونو په تیره بیا د جام څلی د ټینګښت، ترمیم او بیا رغونې په مخه د مرستو جلبولو په لار کې هلې ځلې وکړي. دغه راز پوهاند باوري د یونسکو د فرهنګي برخې استازي ته په خطاب کې ټینګار وکړ چې د جام څلی د ټینګښت لپاره د عملیاتو پروګرام ډیر ژر پیل شي. د یونسکو استازي ډاډ ورکړ چې په دې لار کې به له هیڅ راز هلو ځلو څخه ډډه ونه کړي. په کابل پوهنتون کې د هیواد د علمي او کلتوري شخصیتونو ارواښاد عبدالرحمن پژواک او میرمن حمیدې د زوکړې سلمي کلیزې په ویاړ نمانځ غونډه وشوه. دغه غونډه د دوشنبې په ورځ د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي په چینایي برخه کې جوړه شوې وه. په دې برخه کې د کابل پوهنتون رئیس او د لوړو زده کړو په چارو کې د ولسمشر سلاکار پوهنمال حمیدالله فاروقي، د کابل پوهنتون د یو شمېر پوهنځیو رئیسانو، استادانو، د هیواد د یو شمېر پوهنتونونو څېړونکو او د افغانستان علومو اکاډمۍ غړو او د هیواد یو شمېر سیاسي او کلتوري شخصیتونو ګډون کړی و. په پایل کې د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد او د خوشحال کلتوري بنسټ رئیس پوهنوال ډاکټر بریالي باجوړي د ټولو ګډونوالو راتګ ته ښه راغلاست وویل او د دې دوه علمي څیرو په شخصیت او کارنامو یې خبرې وکړې او د هغوی علمي، کلتوري او ادبي فعالیتونه یې د ارزښت او ستاینې وړ وبلل. د سر څېړونکي زلمي هیوادمل په ګډون د هیواد یو شمېر استادانو، څېړونکو او پوهانو هم د ارواښاد عبدالرحمن پژواک او ارواښادې میرمن حمیدې شخصي ژوند او علمي، کلتوري کارونو په مختلفو اړخونو خبرې وکړې او هغوی یې د هیواد کلتوري، ادبي، شاعر، وطن دوست، دلسوز، مبتکر او سیاستمدار شخصیتونه یاد کړل چې له هغوی څخه په ادب او کلتور برخو کې په ملي ژبو، پښتو او دری او انګلیسي ژبو زیات چاپي او غیر چاپي آثار پاتې دي.
د غزنی بالاحصار چې د هیواد له مشهور او تاریخي بالاحصارونو څخه دی، دغه بالاحصار د ځینو نورو په پرتله تاریخي قدامت زیات پراخوالی او ډیر برجونه لري چې ځینې نړېدلي، ځینې چاک چاک او ځینې بیا لږ تازه او ګل شوي دي. د زاړه ښار یا بالاحصار اوسیدونکي وایي چې څو ځلې له حکومت او د اطلاعات او فرهنګ له ریاست سره دا موضوع شریکه کړې ده، خو هیڅ اقدام نه دی شوی. د دغه بالاحصار یو برج له وړ مجمع ورځ خطر چار شنبې پورې دریم ځل دی چې نړیږي. له غزنی څخه د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د غزنی بالاحصار کلا شار ته چیر ما پاته ده، دا هم د هیواد له مشهور او تاریخي بالاحصار نو څخه دی، خو دغه بالاحصار د جنو نورو په پرتله تاریخي قدامت پراخواله او یو دواش پوج د سپرج نه لري چې ځینې نړیدلې، ځینې چاک چاک او ځینې بیا لښت تازه او ګل سوي دي. زه دا وخت دغه بالاحصار د ختیز لور دروازې ته چیر مولاړ يم. دلته په داسې حال کې لسګونه کسان سره راټول دي چې د دغه کلا د تازه نړیدلې برجننداره کوي. دوی وایي څو ځله حکومت او د اطلاعات او فرهنګ ریاست د برجونو د خراب حالت په اړه خبر ورکړی، خو هیڅ اقدام نه دی سوی.
نوم یې سید بدلا دی، د دې ځای اوسیدونکی یم.
دغه برج ونړېدو، څو واري ونړېدو او سوري سوري ونړېدو،
درې واري ونړېدو، اول په اوله شپه ونړېدو او دوه ورځې وروسته هغه خور ونړېده، نن بیا په څلور شل دقیقې بیا ونړېدو.
شریکونه خلکو حکومت ته داسې ویلي وو چې دا نړېږي یا تاسو راسي یا حکومت راغلی
خبر ورکړی و، داسې ورته مله چې دا برج نړیدلای دا چې اقدام پکې وکیا د دولت خونه هیڅ اقدام نه دسویدل.
یو بل کس چې د بالاحصار پلان د سند کې کور وبو وړای دی وایي د حکومت ټول کار نه داسې شکی دلی دی، ډیر ظلم ورته ویل دي چې د برجونه نړیږي هیڅ غوژن نه دی ګراولای.
نمانم منشی نور محمد استرای جمعی اولیا منشی ما ټول دغه نظر سره باید وخت چې ټول دغه کار نسوي لکه دغه وسی برج کاری شاید دغه شی جن جوړ شي.
دلته اوس پښتنه د پیدا کیږي چې تاسو له حکومت غوښتنه کوي چې دغه زموږ په تاسو په تکلیف کې د تاسو دره جوړ کړي.
موږ له حکومت څو واره پښتنه کوي، خو په یوازې دي چې موږ څوک دې مثبت ټکی وي کې منفي ټکی راته کوي.
دغه برج له تیرې جمعې ورځې څخه تر چهار شنبې پورې دریم ځل دی چې نړیږي. دا چې د 2011 کال له بیا رغونې څخه وروسته د دغه بالاحصار د شپږ دېرش برجونو له جملې څخه یې څوارلس بیرته نړېدلې دي، نو د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدي وایي له مرکزي دولت سره یې خبرې روانې دي تر څو د بالاحصار د زوال مخه ونیسي.
پلاوی سیمې ته ولیږي او د دې پاتې برجونو د مخنیوي او همدارنګه د نړېدلو برجونو د رغونې لپاره یو منظم پلان راکړي او موږ به د ساتنې لپاره لاس په کار شو.
لیکوال او خبریال حسیف حسینی بیا د نورو عبیداتو درغولو ترڅنګ د بالاحصار په جوړولو کې فساد یادوي او وایي د جرمنی د مونیخ پوهنتون له لورې د دغه بالاحصار د بیا رغولو لپاره بودیجه ورکړل سوې وه. که په صحیح توګه مصرف سوې وای نو د نړېدو له ویرې به پامان و.
3 میلیون یورو بود اگر یې کلن اونجا هزینه میشد به صورت درست ما مطمئن بود.
دی وایي دغه بالاحصار د رغونې لپاره 3 میلیونه یورو ورکړل سوي خو که دغه پیسې ټولې ور باندې لګېدلې وای دا به ډېر قوي رغول سوی و او د نړېدو ویره به یې نه وه. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وایي دغه بالاحصار یو تاریخي قدامت لري. په لومړي قدم کې خلک او بیا دولت باید د دغه تاریخي آثارو ساتنه وکړي.
د غزنی د تاریخي قلا او بالاحصار د اسلام د پراتګ نمخ کې 2500 کال وړاندې جوړ شوی و او دغه تاریخي ځای د تاریخ په اوږدو کې د سلاطینو د امپراتوریو مرکز و چې د غزنویانو د امپراتوري مرکز هم بللی شو. د دې اهمیت په دې کې دی چې د تاریخ په اوږدو کې تمدن بیانونکي ده او د دغسې تاریخي آثارو شتون غزنی ته اهمیت وربخلی دی.
که څه هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي د دغه بروجونو د نړېدو لپاره د تیر کال خونړۍ جګړه د بالاحصار ترڅنګ د موټرو تیرېدل او یا هم د کورونو اوبو بهانه کوي خو په دغه رغونه کې د تیرو چارواکو فساد یې سبب بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په 2014 کال کې غزنی د اسلامي تمدن د پلازمینې له نومول کېدو وروسته ډیری عبیدات د نړیوالو په مالي مرسته ورغول سول خو د دغه ځای اوسیدونکي د دغه عبیدات تو پرغونه کې لالوړ فساد څخه شکایت لري.
د اروزګان فرهنګي فعالان وایي چې په دغه ولایت کې افغان فوجیان او وسلوال طالبان تاریخي آثار د مورچل په توګه کاروي. دوی وایي د جګړې له کبله اوس په دغه ولایت کې زیات شمیر تاریخي آثار لمنځه تللي او ځینې د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار خوندي نه دي او د جګړې لامل د لمینځتلو لګواخ سره مخ دي. لا اورزګان څخه زموږ همکار شریف الله شرافت راپور لري.
په اورزګان ولایت کې 164 تاریخي آثار او بستاني ساحې شتون لري چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په خپل آرشیف کې ثبت کړي. دغه ولایت مدني فعالین او فرهنګ پالان وایي چې دغه تاریخي آثار او بستاني ساحې اوس د لمینځتلو په حال کې دي. د دې لړډلې احمد جاوید خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې افغان پوځیان او وسلوال طالبان د جګړې پر مهال تاریخي آثار او بستاني ساحې د مرچلو په توګه کاروي. نوموړي وایي چې د یادې جګړې له کبله اوس هم زیات شمیر تاریخي آثار له منځه تللي دي.
خو اما متاسفانه د پخوا څخه د غزیر شاه د وخت تر اوسه پورې دې ته هیڅ توجه نه ده شوې. حتی موږ د اطلاعات کلتور په وزارت کې یو ثبت هم نه لرو چې په اروزګان کې کمی تاریخي سیمې شته.
په اورزګان ولایت کې مهم تاریخي آثار لکه کلای مورچا، بوزیچا، کافر کلا او سلیمان تخت دي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولین هم وایي چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار د جګړې پر مهال د مرچلو په توګه کارول کیږي. په دغه ریاست کې د فرهنګ او تاریخي آثارو د ساتنې امیر غلام نبی الفت ازادي راډیو ته ویل چې همدا اوس افغان پوځیانو په دغه مهمو تاریخي سیمو کې امنیتي پوستې جوړې کړې او د مرچلو په توګه یې کاروي. الفت وایي په دې اړه یې په څو ځلې امنیتي مسولینو ته رسمي مکتوبونه استولي خو هغوی غوږ هم پرې نه دی ګرولی.
د سیمې ارزښتلرونکي تاریخي آثار دي چې هغه کلای مورچې په نوم باندې ده چې هغه اوس هم د دولت لخوا څخه پوسته پرې ایجاد شوې ده. د بوزیچې په نوم باندې تاریخي ابیده ده چې پر هغه باندې هم د دولت لخوا څخه پوسته ایجاد شوې ده. کاپر کلا په نوم باندې چې هغه هم د خلکو لخوا څخه هغه زاړه برجونه د ورانېدو په حالاتو کې دي.
د اورزګان ولایت د امنی کمانډانی مشر محمد خطاب خنجری بیا دا نه مني او وایي چې دوی تل د تاریخي آثارو ساتنه کړې او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې تاریخي آثار او په خبره یې چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې تاریخي آثار تخریب کړي.
فکر نکرم شاید یک شایع باشه. من دوستان معلومات شک گرفتم و یک شایع بود. معلومات دارم و به گمان اغلب فکر میکنم که یک شایع است و یک پروپاگاندا است که مردم میکنن، ولی در حقیقت و موضوع نبوده و اگر باشم ما جلوگیری میکنیم و اگر هر کسی که اطلاع دقیق داشته باشه ما به وقت زمان شب باشه روز باشه.
فرهنګ پالانو بیا پر شکیل خو ژغ وکړ چې د جګړې پر مهال دي تاریخي آثار ته پام وکړي. د دې لړډلې شپې ولاره همي ازادي راډیو ته داسې ویل.
زمر غشتنه دا هم د طالب هم د حکومت سره چې مثلا هغه تاریخي اثر چې کوم پروزګان کې بعد لکه خپل خو یعنی خپل شه دی لکه خپل د کور شه داسې وسته دی و خاورې وسیدونکي دی د خاورې مور ده هم دا چې د دوارو شریک شه دی او هم دا رنګ مو یوازې نه په طالب پر حکومت بلکې پر ملکی خلکو هم دا ژغ دی او هله لور ارزول ورسخه چې مثلا دا تاریخي اثر بعد پاملرنه ورته وکړي وې ساتي
دا یادونه ورده کته هم په دغه ولایت کې یو شمېر تاریخي اثر سلګونه کلونه تاریخ لري خو په تیر ولس کلونه کې دولت هیڅ درغولو پلان هم نه دی نیولی او اوس هم د لمنځتلو په حال کې دی.
لیکوال او شاعر اکمل زاهر وایي چې په ژوند مین دی او د هغو جګړه مارو لپاره په شعر کې پیغام وړاندې کوي چې کوم یې ژوند تریخ کړی. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن غږیږو.
فنکار
ډیره مننه اکمل صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مکتراک او موږ سره مرکې ته حاضر شوي او ورسره پوښتنه هم دا کوم چې اکمل زاهر خو زه د یو ژورنالیست په توګه پیژنم یا زموږ اوریدونکي هم که تاسې غږ اورید یو ژورنالیست په توګه پیژني خو له ژورنالیزم سره سره شعر و شاعري هم کوي. راځه په دې وغږیږو چې اکمل زاهر ولې او کله شاعر شو؟
ډیره مننه محبوب صاحب، تاسو ته سلام، اوریدونکو ته هم سلام وړاندې کوم، خوشحاله اوسئ. دا پوښتنه مانا اکثره چې کېږي زم پې پسې ډېر نه پوهېږم چې زه ولې شاعر شولم، خو ډېر وایي وایي نه ته هغه اصلي خبره چې ده هغه نه کوي. ځینې شاعران وایي چې ولا زه مین شوم شاعر شولم، ځینې وایي چې درد مې ولیده شاعر شولم. د هر چا خپلې انګېرنې دي، ور څوک خپل فکر لري، خو زه ریښتیا خبرې ډېر په دې نه پوهېږم چې زه ولې شاعر شولم. او زه اول د لیسې په یو لسم صنف کې اول چې ما شعر ولیکم، خو دا زمونږ کورنۍ پلار مې شاعر دی، بیا دا زمونږ کورنۍ غلام رحمان جرار د نو نوموته هغه د لیکوال او شاعر او
په عام ژوند کې طنز
او نو د دوی سره رابطه مونږ دوی بیا یو کورنۍ یو، نو همدغه تاثیرات وو دغه سره په کیناسل. بیا پلار میچو حبیب الرحمن بل صاحب، مختار احمد مختار زما پلار، رکسم محمد وای ظاهر زه جرار صاحب دی بکیناسل زما پلار ډاکټر دی، دو خانه او مینه خانم لرودله، نو ما ور دوی خدمت کول د پزړي ورو کې ما چې دی براتل شروع نه وي بل ته ویل، نو امغه دغه تاثیرات به وو. خو که هدف دای د نورو زین ملګرو غونډ چې ولا مین شو مې اوسو، خو داسې څه زما ذهن ته نه راځي. او خو یو خبره ده چې کسړې مینې ز چې مینې مزه په ژوند مینې ما مینه، خو دا خو صحیح ده چې په ژوند مینې، خو دا په ژوند مینې دل هم دی او چاله سترګو باید وشي، یا د په ژوند د ژوند سره مینم باید دی او چا سره د تړاو لمخې داسې خامخا باید یو څه. او که چېرته ستا شاعري بیا واورو نو موږ ته پته ولګېږي، زموږ اورېدونکو ته هم پته ولګېږي چې اکمل زاهر څه ډول شاعري کړي. ښه، د کتابونو په اړه که راته ووایي چې تر اوسه پورې کتاب چاپ شوی نه دی چاپ شوی؟ بله استاد، ما خو یو کتاب دغه د اوبه شوي تصویرونه د شعري ټولګه ده، دا تیاره ده چاپ ته. یا هغه وخت کې چې د ټپیزو بازار ښه ګرم و، یو کتاب زما چاپ شو، ما ته د سترګو تاوان راکړه
د ټپیزو کتاب.
او د ټپیزو کې هغه چاپ دی، یو ناول باندې مې کار روان کړی دی، تقریبا هغه هم ذاتي کار خلاص دی، چاپ ته آماده دی. د ادبي ټوټو یو هغه ټولګه ده زما تراش په نوم باندې، چې د ادبي ټوټې دي ما به دغه ټوټې بیخي را لنډې کړي دي، لکه ما یو زغه زما دا ته یو نوی خبرې دي ډیر لند میرا خست، یو ډیر لوګ د سره لکه کوم چرته افغانستان د ناخوالو خبرو وکړو، خو په دې کتابونه لیکل کی، خو ما غلطه ویل کوم مسل شوم ډیر څه په تمثيل کوم، دا ټول خبرې به درته وکم چې دلته سره وان دي څه کیسې دي. ما دغه سي یا ز مونږ الته پکې یو خبره دا شوی ده چې زغه غواړم دغه د ورغوي ټول نخمه وتراشل، او دا مترن فکر ترسو نوی سپکی عموما نو د دې به غي ما سره دي چې ول دا خبرې
او دا کې دې چې څوک ول ولي د هر چا سره بیل
تفصیل غوي تصویر چې د
څه تفصیل
لکه ما یو څال تلیکلی چې ما سره مزما خدای زما د خټو په کال کې داسې وغره غلې په فیسبوک کې مې چې دا نشر کړ ډیرو خلکو را ته مستغ سپوري مو ویلي خلکو بلاک هم کړلم به زینو نه پښتنو کړ چې تاسو څنګه دا خبره کوي چرته کوم بوت بوت تي خیره کوم کونج کې دا خبره کوي چې ما سره مزما خدای زما د خټو خبر خبر
ما د خټو په کال کې دي انسان د خټو له خټو څخه جوړ کالبوت دي نو زما په ځر کې دي د خټو کالبوت یا د خپل بدن د خټو کور سره حساب کی او دنن خوځړه دي نو بس یې زما مفهم تر داو ما تر داو اوس ها ظاهر سی به بل مسله د سمد چې کله لیکواله او شاعری ودي ته مخ وکړه ودي لیکل موضوعات کوم کوم موضوعات تر اخستل
لکه په کوم برخه په لیکوالۍ کې
کنه په لیکوالۍ کې شعر کې کم کم موضوعات د ډیر پام کې د چې اماغ را واخلی او تشریح کی
ولا استاد اول خو ځکه کله و مونږ به دا ناخوالی په ډیر زیات وي ک د لیکوالۍ اړه موضوع چې دا وطن تاثیرات ډیر لري دغه په دې وطن کې جنگونو کیسی او لانجې او دغه وژنې د ډیر زیات بد تاثیرات لري بیا زمونږ کورنۍ یو لاغه کورنۍ چې مونږ به د دردونو ډیر زیات لیدلې دي مونږه کورنۍ چې مونږ د کورنۍ 15 ځوانان داسې ځوانان چې هغه ډیر تکړه ځوانان په یو ورځ مخ شهیدان ورکړل نو دغه تاثیرات په ټولنه کې د مسلیب کې ډیر وي زما په شاعرۍ کې او بیا په لیکوالۍ کې بیا دغه د مینی خو هغه د مینی هغه زما سره تعریف کول دی چې هغه څه ډول مینه ده وطن سره د مینی او ژوند سره د مینی یعنی داسې مینه زمانه ده چې یعنی زه د یو چا سره مینه ولرم او دا ټول شاعري او دا ټول لیکوالۍ او ټول ژوند د ما مغې ته وقف کړی نه هغه خپل هغه لري هغه ته م وښته دی هغه مینه به م شوي خو زه بیا هم وایم چې ډیره مینه ما کړې ده هغه د وطن سره ده د ژوند سره ده نو زما ډیر اړخ چې دا لیکوالۍ م راواخلې هنر د هنري لیکنې چې دي یا ټوټې چې دي یا شاعري چې ده یا ریپورت ما به ما په دغه باندې ډیر زیات کار کړو یو رسنۍ سره مې کار کوو هنري ریپورتونه فولکلور باندې مې ډیر زیات کار کړی تنور باندې مې ریپورت کړی دی چې تنور ول نشته دی پیزوان باندې مې کړی دی پنتکۍ باندې مې ریپورت کړی دی رباب باندې وجره دیره دی ټولو باندې ما کار کړی دی اړخ ته زما ډیر فکر و چې دا هغه مې ټولګه ده هغه چمتو ده چاپ ته خپل کار غواړي چې هغه جوړ کړو او چاپ کړو
ظاهر صاحب خبریالۍ ته چې کله راغلی دا کوم وخت او په کومې کومې برخې کې د خبریالۍ کار وکړ
زه 2000 کې معلومړی دنده شروع کړه شرق په نوم یو سیمه ایز ټلویزیون د هغې سره عمل ته ورغلم هغه وخت کې زه چې ورغلم خو نوی سړی ناشنای زه ورغلم مول ته چې زه یو تفریحي خبرونه چلو ما په رادیو کې ما چې کله د ژورنالیزم کورسونه تعقیب کړم ما ته چې یو مشر لته ما ته چې را د تفریحي خبر ما سره چې کل انټرویو کړو د تفریحي خبرونه ته چلو راځه تا کې بل څه دی طرف ته راشه مو زه څه وکم کنه ما دل دلچسپی ډیر زیات نه و داسې د سیاسي خبرونه سره یا داسې نورو خبرونه به ما ته چې راځه تا ول د ټولنیزو خبرونه خو نيزونه شروع وکم بیا ما غو چې ما غلطه د غړیدل ګلانو په نوم یو خبرونه شروع کړل تعلیمي برخه نه ورسره ټولنیز خبرونه مختورلې اغه نه روس به په نیوز کې ما ډیر زیات کار وکړ ریپورټر ومه په د نیوز مرستيال ما غنه چلاړل یو بل رسنۍ ته بیا تحقیق ریپورټر پات شو ما تحقیق برخه ما ډیر زیات کار کړل نو ریپورت د نیوز مدیر د نشاط مدیر د رسنۍ پات شو ما یعنی په دې برخه ما ډیر کار کړل
خو زمونږ اوریدونکو به موږ پته مې چې ساسنه ساسو شیر ووي ځکه چې مخ استاد په شاعري وغږېدو نو اوس باید زموږ اوریدونکي ستاسو خولي ستاسو شعر ووایي
د شعرونو خو استاد ځنې ملګري ډېر ښه شعر لیکي او زه نه پوهېږم چې زه خو به شعر به ووایم ضرور خو خدای وکړي چې د خوښ شي دا د اوریدونکو یو شعر چې اوس ما نوې لیکلی دی هغه داسې د استاد سي درد یاري که داسې و ما بيخي نه کوله
درد یاری کدا سیوا ما بیخی نه کوله
او استاد دلداری کدا سیوا ما بیخی نه کوله
بیخی نه کوله
او د چا د دوستر ګل پاره پکې پاتې شوم
د چا د دوستر ګل پاره پکې پاتې شوم
د چا د دوستر ګل پاره پکې پاتې شوم جوړ زندگی کدا سیوا ما بیخی نه کوله او زما په ملک په همدی نوم قتل عام شروع ده
زما په ملک کې
په همدی نوم قتل عام شروع ده مسلمانی کدا سیوا ما بیخی نه کوله او غلا کوي چور کوي پردی مالونه نرغونتی خوري غلا کوي چور کوي پردی مالونه نرغونتی خوري امانداری کدا سیوا
ما بیخی
نه کوله او چې د خان هر ناروا ته داړې چنګ نیسی
چې د خان هر ناروا ته داړې
چنګ نیسی دا مزدوري کدا سیوا
ما بیخی نه کوله
نو دا یو غزل چې ملک له څو بیت نورم دی دا نوې دی وشه ته د میخانه لیونه زد شوند سرو
ته د میخانه لیونه زد
شوند سرو تا ته د جامو کړنګاو ما ته د بنگلو تا کړ قتل عام شروع او ما د مینی کار
تا کړ قتل عام شروع
او ما د مینی کار تا کړ شور د ساند او ما جوړ کده نغمو او څوک د زنی خال وجلی څوک د زنی چاک
څوک د زنی
څوک د زنی خال وجلی څوک د زنی چاک زده وری بلما په کر خود رنجو او خپه جار د قام مینه کې وای مظاهر خپه جار د قام مینه کې وای مظاهر تور د لیونتوب منه موشرنګ د سولانو
ډیر مننه ژوند اوس زاسته ډیر وخت کیسې زده بیات ساده ژبه لري چې هر څوک پر پوهیږي خو ځینې وخت داسې کیسې هم وي چې ژبه یې تر ډېره استعاروي وي ښایي پر پوهېدو یې فکر ته اړتیا پیدا شي خو دا ډول کیسې د یوې ځانګړې طبقې خلکو لپاره لیکل کیږي د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل له بې سا سره خبرې لنډه کیسه راوروي
لبی ساسره خبرې نو دلته له څو کالو راهیسې ولاړې له کومې چې خلق شویم زړه به دې تنګ وي ښایي موږ له دوو حالاتو نه بهر نه اوسو که دواړه و ازمایو په دواړه به ښه پوه شو زه له کلونه راهیسې همدلته ولاړ یم همدلته خلق شویم دوړې رانه څنډل شوي دي یوازې دومره مزل مې کړی چې له دویم پوړ نه لومړی پوړ ته یوازې د همدې نندارتون لپاره راښکته کړی شوی یم بل نړۍ مې نه ده لیدلې د دې خلکو راشه درشه در سره څنګه ده کله کله خو له ځانه سره ووایم چې دوی بې ځایه ماته بې روحه شی وایي دوی د روح په معنا نه پوهیږي زه خو د دوی روح د دې کنګل په څیر بولم دلته زما لیدو ته خلک راشي سر تر پایه راته وګوري بیا رانه تیر شي یو نیم یې زما پر پوښتې ګوتې راتیرې کړې او زه وانګیرم چې دا زما د وجود یوه برخه ده زما د ورکې شوې او له ما د جلا شوې پوښتې سړی سر وسانډه لاسونه یې د کورتۍ په جیبونو کې دننه کړل تر موږه لوړې یې اوږې دې زموږ له اوږو پلنې دي لاسونه دې لوی او زموږ تر لاسونه پنډ دي هو له تاسې لوړ او غټ یم ښایي هم لوی بیم خو په یوه خبره پوهیږم هغه دا چې زما وجود له جن څخه نه دی جوړ شوی ما دا پړاوونه نه دي وهلي نه خو مې د ماشوم په څیر له نامه غوټۍ پرې شوې او نه مې هم د وزو په څیر پیروان لرلی دی زه له اوله هم دومره لوی هست شوی یم خو ته د بشر خلقت یې زموږ په لاس جوړ شوی یې ته ریښتینی نه یې موږ ریښتینی موجودات یو ښایي ته هم په ډاډ دا خبره نه شي کولی ښایي ته هم سیوری اوسې پر دیوال یو خوځنده سیوری موږ ښایي دواړه سوري اوسو ښایي په سیوري کې ورځې او شپې به هم تېروو څوک څه خبر سړي شاوخوا وکتل خلک یې له نظره تېر کړل د کورتۍ له جیبونو یې لاسونه وویستل پر زنګانه یې کېښودل او له کرسۍ اوچت شو څو ګامه مخکې لاړ چې ناڅاپه یې په اوږه لاس کېښودل شو سړي شاته مخ واړاوه ساده تا ته مې پام و خو ته په خبرو سر وې خلک هسې وایي چې ډبرې له چا سره نه غږېږي دا دی ته یې ښه بېلګه یې تا خو سمې اوږدې خبرې ورسره وکړلې د سات شونډې ویړې شوې خپل ملګري ته ورغاړې واته څو ګامه وړاندې لاړل او په دوه کسیزه کرسۍ کې ناستل سات خپل ملګري ته مخ ورواړاوه او ویې ویل را سامي دې اوس څنګه ده اوس خو به دې پنسل کښول هم هېر شوی وي لو استاده به دې په څه زاریو د کامیابۍ نمرې اخیستې په همدې سره دواړو وخندل او ملګری د مخې له جیبه قلم را وکیښ. په ګوتو کې یې تاو کړ او ویې ویل، رسم نه مې ورسره جوړه، رسم موږ ته څه نشي راکولی، ژوند ستړی دی، په رسامۍ باید ځای نه شي. د ساعت ملګري سترګې د نندارتون په هابل سر کې په یوه سړي ولګېدې. د لاسونو په اشارې یو بل ځان ته وغوښتل. دی له کرسۍ پاڅېد او مخه یې وکړه. نندارتون له خلکو ډک و. بره په چت کې اوږد کتار ګروپونه روښان و. ساعت غوښتل بیرته خپله کیسه پیل کړي، خو مخکې تر دې یې باید یو ګیلاس چای را اخیستی وای. څو ګامه مخکې د نندارتون په کیڼه څنډه کې په یوه اوږده میز پیاله ایښې وه. تر شا یې یو سړی ولاړ و. ساعت ته یې وویل، تور که شین چای. شین. ساعت پیاله اوچته کړه، له پیالې تاوونه پورته شول. چای والا ته یې بیرته ور وګرځېد. له پتنوس نه یې یوه کلچه اوچته کړه، یو ځل بیا د مجسمې په لور روان شو، خو تر مخه یې دوه کسان ولاړ و. د مجسمې په زنګانه یې لاس ور تیر کړ، د شهادت په ګوته یې په بیړۍ ور وټکوله او سر یې وښوراوه. له ګچ نه جوړ دی. سعد مجسمې ته ور لنډ شو او د چای ست یې ورته وکړ. نه، زموږ اړتیاوې محدودې دي، که لږ په زیر ووایم ځان هیڅ څیز ته اړ نه بولم. سعد له کلچې خرپ پورته کړ او یو غلوپ چای یې ورپسې ګوټ کړ. له اړتیاوو پرته ژوند نه شي، ښایي زه یې تجربه نه لرم، خو اړتیا آزادي محدودوي. سعد په سوچونو کې ډوب شو او ور یاد شول چې درې میاشتې مخکې یې د یوې کوچنۍ دندې د پیدا کولو لپاره د چا زنې ونه نیولې. مجسمه په خپل ځای ولاړه وه. اوږده لوړه تنه، ښایسته نرۍ پوزه، مینې شونډې او منور مخ یې لاره. سعد وویل، هو، له تنې دې ښکاري چې ستا خالق هم په نس موړ سړی و او تا هم تر اوسه سخته ورځ نه ده لیدلې. د سعد ژبه تلولی شوه. شاوخوا یې وکتل. د هنرونو په دغه نندارتون کې ګڼو کسانو خپل آثار راوړي وو. مجسمې ته یې شاور وګرځوله، ګړندي ګامونه یې اوچت کړل. شا ته یې وکتل، مجسمه یې له سترګو پناه شوې وه. لنډه شیبه وروسته یې یو کښل شوی نقاشي انځور د مجسمې سترګو ته ورلنډ کړ. موږ هر یو د خپل روح انځورونه کاږو، دا انځور وینې؟ هو، د غومبرو هډوکي یې راوتلي دي. هره پوښته یې جلا جلا شمیرل کیږي. اندازه لګولی شي چې یو پوغخه هم نه ده ورپورې نښتې. د همدې ښکل شوي انځور هستونکی هم همداسې خوارځواکی و. سعد له مجسمې یو ځل بیا حرکت وکړ او لنډه موده وروسته تش لاس راستون شو. له پیالې یې لا هم تاو خود ټیټ شو چې د میز له سره پیاله راوچته کړي، خو پام یې شو چې لمنه او پایسه یې په چای لامده شوې ده چې په انځور پسې حرکت وکړ. پیاله خړپېدلې وه او په همدې سره یې په چای جامې لمدې شوې وې. په سپینو جامو ژیړ چاپ له لرې ښکارېده. پر پایسه یې لاس تیر کړ، ګوتې یې نمجنې شوې او بیا یې وویل، همدلته ولاړ ښه یې، بهر مه راوځه، بهر خلک ساړه دي. مجسمې سترګې په ساعت کې څریخ کړې وې. تر څه ځنډ وروسته یې وویل، زما اراده سلب شوې ده، کټ مټ لکه ستاسې اراده. یوازې یو توپیر شته، زما د ارادې دایره کوچنۍ خو ستاسې لویه ده. سعد مجسمې ته شا ور واړوله او څو ګامه لرې لاړ. ګیلاس یې له نورو تشو ګیلاسونو سره یو ځای کېښود او بیرته په ګړندي ګامونو راواپس شو. داسې ښکارېده چې سعد کومه مهمه خبره مجسمې ته کوله. سعد د مجسمې مخې ته ودرېد. د مجسمې تر نامه هم نه رسېده. مجسمه لویه او لوړه وه. سعد چې سترګې پورته کړې، دوه کسان د ده او مجسمې تر مخ ولاړ وو. په ډېر ظرافت جوړه شوې ته یو ځل سترګو، تار تار ویښتانو او لوی اندام ته وګوره. دا مجسمه څه داسې هسې مجسمه نه ده، د خار مشهوره مجسمه جوړونکي جوړه کړې. ګومان نه کوم د نندارتون تر پای ته رسېدو دې بی پیره پاتې شي. سعد څو ګامه شاته لاړ، خو دومره هم شاته نه چې د پیرودونکي او پلورونکي خبرې وانه وري. سعد د نندارتون د مالک خبرې په دقت واورېدلې. د هنرونو نندارتون یې له سترګو تیر کړ. ګڼه ګوڼه خورا زیاته وه، خو د ده ولې نه و ورپام شوی. د یوازې د ګوتو په شمار څو کسه یا څو مخلوقات لیدلی وو. ملګري یې چای والا، د ملګرو ملګري او مجسمه. د نندارتون مالک ته پیرودونکي ځواب ورکړ، پا په ونه دنګه ده، ښایي زما د کور په حال یا دهلیز کې لږ نامناسبه ښکاره شي، خو پروا نه کوي، زما کسانو ته یې وسپاره. د ساد او مجسمې ترمنځ دوه کسانو حرکت وکړ، د ځانور لاټ کړ چې سترګې یې پورته کړې. پنځه کسانو مجسمه چې مخ یې د ساعت پر لور و په ټایر لرونکې تخته ایښې وه او کشولی یې. ساعت مجسمې ته وکتل او مجسمې په ساعت کې سترګې ګنډلې وې. ساعت په مخ لاسونه تیر کړل، په دوه کسیزه څوکۍ کې کېناست، خو دا ځل هیڅوک نه و ورسره. دو بوډا خوار او پتن کوچنی سړی نقاشۍ ته یې سترګې ورواړولې. ګڼ کسان یې له مخې تېرېدل، هیچا هم لاس نه وروړ.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د لیکوال، شاعر او څېړونکي سالم محمد کندهاري د ژوند احوال بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
مولوی سالم محمد. مولوی سالم محمد د پښتو ژبې پوخ نثر لیکونکی او خوږ ژبې شاعر دی، او په خپل وخت کې د پښتو د نهضت او ازادۍ لوی خدمتګار ګڼل شوی دی. مولوی سالم محمد د فیض محمد زوی دی. په قوم هوتک او د کندهار د بامیرزو په کوڅه کې خپلو ماما خېلو کرا زیږېدلی دی او په کابل کې مړ شوی. مولوی سالم محمد خپلې لومړنۍ زده کړې په کابل کې د حبیبی په مدرسه یعنی په اوسنۍ لیسه کې سرته رسولی دي، او د ابتدایي دورې له لوستلو څخه وروسته بیا په حبیبی مدرسه کې د ښوونکي په توګه ټاکل شوی دی. د تا د پښتو د مضمون د تدریس چاري ورسپارل شوی وي، ځکه په دغه وخت کې پښتو ژبه د تعلیمي نصاب په لړ کې ننوتې وه او مهمه برخه ګڼل کېده، او په څو ټولګیو کې د دغه ژبې زده کړه هم جاری و. مولوی سالم محمد سربیره پر رسمي کارونو هغه تل د پښتو ژبې سره مینه کړې ده، او د پښتو په نظم او نثر کې لیکنې کړې دي. کوم لیکنې به چې د نشر وړ وي هغه به د سراج الاخبار په جریده کې خپرېدلې. لنډه دا چې سالم محمد په سراجي اثر کې لومړنی سړی دی چې د پښتو د لیکلو سره یې د منظمو قصایدو ترجمې او تالیف لاري پښتو ژبې او ادب ته نه هېرېدونکي خدمتونه کړي دي. کله به چې ادبي مجلسونه او د مشاعرو جرګې جوړې دي، نو مرحوم سالم محمد به په دغو مجلسونو او مشاعرو کې په ډېره مینه او چټکه برخه اخیسته، او خپلې قصیدې او منظم اشعار به یې خلکو ته وراورول. روحی خط.
تیرونه په لوګر کې د سنزل ګل مشاعره وشوه. په دغه مشاعره کې د بیلابیلو ولایاتو د شاعرانو سربیره لوګری شاعرانو هم برخه اخیستی وه. زموږ همکار رحمت افغان دغه مشاعره ته ورغلی او د یو شمیر شاعرانو شعرونه یې ثبت کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د سنزل ګل مشاعره د څو شاعرانو شعرونه اورو.
ریشمین خیال.
غر ولال دی حسک آلا، غر ولال دی حسک آلا، نرے لارے پھرا جوڑے، پھرا تاوی کا پی رئی دی پستو پستو پاپیو. غر ولال دی حسک غاڑا، غر ولال دی حسک غاڑا، د دیوانو لگامونو کتر غلی واڑا کانی، غر ولال دی حسک غاڑا. جانا با خدا در وطنم آتش جنگ است، جانا با خدا در وطنم آتش جنگ است، در هر قدم دغدغه توپ و تفنگ است. گرگان به چراگاه به دنبال شکارند، گرگان به چراگاه و دنبال شکارن، در پوست هزار بره هزاران پلنگ است.
صابر سبای وای ټول دنیا ته میره یو سړي صفات کړي دی، ما په یو سورز کې څومره محبت کړي دی. ټول دنیا ته میره یو سړي صفات کړي دی، ما په یو سورز کې څومره محبت کړي دی. ست دې خار نو پرتنو د بوتانو دشمن، ما په دې خار کې د مینو امامت کړي دی. زوند دې خار نو پرتنو د بوتانو دشمن، ما په دې خار کې د مینو امامت کړي دی. د دې کوسونه سبري د زما د وسینه دا وسینه دا کنه ګیاران را تار وخت نصيحت کړي ده. ما د هر ګوت سره یا د ستر ګذکر کړي، ما د شراب په نشه کې امامت کړي ده. ما د هر ګوت سره یا د ستر ګذکر کړي، ما د شراب په نشه کې امامت کړي ده. هغه چې زه د خایس په صفت نه مړې ده، ما د سری زما په هر ځای کې غیبت کړي ده. تو جمهور علی منم زوری نغوارم دی دنیا کی خورا لرم، زو انتخار نکوم جواند کوم مبتی صاحبا. او استاگ آوانجان للوگ سوال کبی جوڑی نلری، استاگ آوانجان للوگ سوال کبی جوڑی نلری، تو عمره بدی قبولشی آجی صاحبا.
زیم اختر زپخ کلام اینیم، زیم اختر زپخ کلام اینیم، زپخایس دیدی دنیا اینیم، زل نری کرک نپرد ختموم، خیب پمینه محبت ختموم، زیم اختر زپخ کلام اینیم، زپخایس دیدی دنیا اینیم، زل نری کرک نپرد ختموم، خیب پمینه محبت ختموم، اختر خیر اغلی مکهم تات هر اغلاست وایو، ای اختر خیر اغلی مکهم تات هر اغلاست وایو، مزر ورزل می جگرو جوڑل، مزر ورزل می جگرو جوڑل، زمک پکره که خوغم جوڑ دیتنا، زمک پکره که خوغم جوڑ دیتنا. او اختر زیم اختر زب طول کورونو گرزم، زیم اختر زب طول کورونو گرزم، هم پا کورونو هم پا قصر رو گردم. اختر ازا اختر ازا حتی لرسه چی چی تا همین سوله وی، اختر ازا حتی لرسه چی چی تا همین سوله وی، زمک بکری که خوغم جور دی کنه، زمک بکری که خوغم جور دی کنه.
دلت سواب رکس گناوی بر ملا خرچیجی، اے دلتا ثواب رخص گناوی برملا خرسیجی، حقیقت من دلتا درواغ بیا پر رشتیا خرسیجی، چاچی رشتیا ویل سرونه ی پخوا پریسیبی، چاچی رشتیا ویل سرونه ی پخوا پریسیبی، پر نیرنگونو جام دا زهر پر دوا خرسیجی. گاوندی او گورا تمی جوڑ کر هر سن لری، منتاج دستی دا کپن پکر پر ما خرسیجی.
غزل داسې دی چې یو ستړی یم د خار له شور، ځم بیابان ته سلاره ګورم چې تللی اسمان ته، شاید رسېدلی یم زه د جنون حد ته، ځان په خلکو ګرانی زه سزا ورکوم ځان ته. خدای نور د هرو میندو اوښکې لیدی نه شم، وکړه یو رحم نظر ګران افغانستان ته. او فرق د فریدیار او د هغې ترمنځ دا دی، فرق د فریدیار او د هغې ترمنځ دا دی، دا راته خیرې کړي زه دعا کوم جانان ته. غزل به داسې دی وایي چې ما د دې خار د هر وګړي اندازه واخیسته، ما د دې خار د هر وګړي اندازه واخیسته، لړۍ له درد مې د غر سر کې د مواخیسته. او ما سره جیب کې شل روپۍ وې، ما ترې داسې وکړ، ما سره جیب کې شل روپۍ وې، ما ترې داسې وکړ، په لس روپۍ قلم په لس مې کتابچه واخیسته. او ما نه نفرت او ما نه کرکه د بلا ډېره، مانا نفرت و مانا کرکر والا دیر و آیا لکم حدو چیتا زمانا مواقستا او زفر دیار دمرا ناحل اوم چی حد یدا دی زفر دیار دمرا ناحل اوم چی حد یدا دی ما پا جوندون بانی خپل کبر للو خواست
جگڑا ی وکڑا جگڑا مار خلق تختیدل جگڑا ی وکڑا جگڑا مار خلق تختیدل دغه کلی او دی خار خلق تختیدل هغوی بیا دلتا دیو کور چی وانه وریدل د شهید ځوان د یو خور چی وانه وریدل د برو میندو د خیراونه دوی څه خبر دی د کویند خویند د ژړاونه دوی څه خبر دی چې دا جگړه به بیا د چا کور ته ناخوالی راوړي زوی به د چا وجنی او چا ته تاوتریخوالی راوړي هغوی چې جنگ غواړي د مرګ له زوره څه خبر دی هغوی چې جنگ غواړي د مرګ له زوره څه خبر دی د سوی آه سلګی او درد له زوره څه خبر دی زموږ په وینو تجارت دی دوی خوبونه وهي ډیر خلک شته چې زموږ له جنګه کبابونه وهي